رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اوتار سنگ خالصه په ځای د هندوانو او سکانو د بل کاندید په معرفي کولو غور شروع کړی دی. د امریکا جمهور رئیس وایي اداره یې اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په ضد اقدام نه کوي، او په عراق کې د هغو پارلماني رایو د سره شمیرل شروع شوي دي چې جنجال ورباندې موجود دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې افغان سکان وایي چې د سختو شرایطو باوجود هم افغانستان نه پرېږدي.
مونږ خپل روح له لاس نه ورکړی وو، مګم بیرته مونږ خپل د وطن نه پرېږدو. مونږ افغان یو، د افغانستان یو، د افغان بچی یو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د مامورینو د ظرفیت د لوړېدو سره عواید هم لوړ شوي دي.
یو مهمه دلیل دا و چې موږ هغه متحد او صادق کارمندان په وزارت کې را تفکیک کړل چې سودي عواید د شر ټولول لپاره هغه متحد دي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د امریکا حکومت د ایران پر انرژي او بانکي سکتورونو بیا بندیزونه لګوي. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوتار سنگ خالصه پزه ولسی جرګې ته د سکانو او هندوانو د بل کاندید په معرفي کولو غور کوي. اوتار سنگ خالصه لومړنی سکو چې د افغانستان د سکانو په استازیتوب د ولسی جرګې انتخاباتو ته نومول شوی و، خو هغه د تیر یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې په سکانو باندې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او نطاق سید حفیظ الله هاشمی د امریکا آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
د دې لپاره چې هغه حقوقي اړخ هم د سترګو نه وغورځول شي، او همدارنګه هغه تقویم چې باید دوی لپاره اعلان شي هغه وخت هم باید په نظر کې ونیول شي، تر څو کمیسیون وکولی شي د دې دواړو ګزارشو په رڼا کې یو مسلکي پریکړه وکړي. ولې په هر حالت کې کمیسیون مصمم دی چې د دې یو حق ورکړي او دوی ته یو استثنایي زمینه مساعده کړي تر څو دوی بل کاندید راشي او ثبتنام وکړي او وکولی شي رقابت وکړي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د ملي اردو د کماندو قواو چارواکي وایي چې بیګا د فاریاب د ولایت د خواجه سبسپوش په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په دې جګړه کې د کماندو قواو شپږ تنه وژل شوي دي او یو ټپي شوی دی. د کماندو قواو نطاق جاوید سلیم د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په نخته کې یو شمېر وسلوال طالبان هم ټپي شوي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي چې خاصو قواو تیر ورځ ناوخته د جنبش د ګوند یو مهم قمندان نظام الدین قیصاری گرفتار کړی دی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس طاهر رحماني د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې ښاغلی قیصاری د ملي امنیت د شورا د هیئت سره په غونډه کې د لفظي مشاجرې نه وروسته نیول شوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې اوس په ترکیه کې دی د نظام الدین قیصاری نیول یو دسیسه بللې ده او د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. امریکا د ایران د انرژي او بانکداري په سکتورونو کې د سختو بندیزونو لګولو پلانونه اعلان کړي دي. وایي ایران باید خپل دریځ بدل کړي او د یوادي ملک غونډې عمل وکړي. د مې په میاشت کې د ایران د اتمي موافقې نه د امریکا د وټولونه روسه ایران باندې بیا د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه شوې ده، او امریکا کوشش کوي چې د نړۍ نور ملکونه او کمپنۍ هم ځان سره ملګری کړي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته خبريږي. د امریکا جمهور رئیس وایي اداره اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په ضد اقدام نه کوي. جمهور رئیس ترامپ د هالند صدر اعظم سره پرون په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات په وخت کې ویلي دي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان امریکا ته لوی زیان رسولی دی. ترامپ وویل
I hope they change their ways. They have been treating us.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان له امریکا سره ډیر بد وضعیت کړی دی او زه هیله لرم چې دوی خپل لار بدل کړي. دوی لکه نور په دې خپل مو سره بد چلند کړی دی ځکه نو موږ د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره په لوی زیان کې یو. موږ اوس کوم پلان لرو خو که دوی له موږ سره سم چلند ونه کړ موږ به هم یو څه وکړو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ شمالي کوریا ته لاړ شي چې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کېدلو خبرو ته ادامه ورکړي. سپیر مانی او خارجه وزارت د دوشنبې په ورځ د پامپیو د سفر اعلان کړی دی. پامپیو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د جون د 12 نیټې د تاریخي غونډې په تعقیب شمالي کوریا ته سفر کوي. د اتریش حکومت نن اعلان کړی دی که جرمني د مهاجرو د کنټرولولو لپاره جدي قواعد وضع کړي نو دغه هیواد به هم په خپلو سرحدونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د جرمني د حکومت سیاسي شریک له صدر اعظم انګلا میرکل څخه غوښتي چې د مهاجرو پر ضد خپل پالیسي سخت کړي. میرمن میرکل اوس دې ته چمتو شوی چې د مهاجرو په حق له خپل نرمه تګلاره بدله کړي. میرمن میرکل او د کورنیو چارو وزیر دواړو ویلي چې پر یوې فیصلې سلاسوي دي. د تازه موافقې له مخې د پناه غوښتونکو لپاره د ترانزیت مرکزونه جوړیږي او په یوه وخت کې د پناه غوښتنې کار پر مخ بیول کیږي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. عراقي مقامات ویلي دي چې د مې د میاشتې د پارلماني انتخاباتو د رایو چې جنجال ورباندې روان دی د سره شمیرل شروع شوي دي. دغه چارواکو نن د سې شنبې په ورځ وویل چې د څو هفتو ځن نه وروسته د نوي حکومت د جوړېدو دپاره دا یو نوی قدم دی چې واخیستل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کرکوک کې د رایو شمیرل شروع شوي دي او توقع کیږي چې لږ تر لږه په شپږو نورو ایالتونو کې هم د رایو شمیرل پیل شي. او دولس هلکان چې عمرونه یې د یولس او شپاړسو کلونو ترمنځ دي او د دوی د فوټبال معلمې چې ډېر ضعیف شوي دي خو په خطر کې نه دي پرون د تایلند په شمال کې د تاملانګ په سمسه کې موندلې دي او اوس ورته مایع خواړه ورسېدلې دي. دوی سخت باران له امله بند پاتې وو او ژغورل کېدلی او ژغورل یې لږ مشکل دی او وخت نیسي ځکه چې د نور باران پیشبیني هم شوې ده. د سمسو د ژغورنې د چارو د برتانوي شورا دوه تنو دغه ورک شوی ګروپ پیدا کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ولسی جرګې ته د سکانو او هندوانو د یوازنی نوماند او تارسنګ خالصه د وژل کېدو له امله به د دغه افغان اقلیت نورو کسانو ته دا زمینه برابره کړي چې ټاکنو ته ځانونه کاندید کړي. چارواکي وایي چې له تخنیکی او حقوقي پلوه یې پر دغه موضوع بحث کړي او د راتلونکي شنبې په ورځ د نوملیکنې مهالویش اعلانوي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د سیک او هندو اقلیت د یوازنی نوماند او تارسنګ خالصه د وژل کېدو له امله به په استثنایي ډول د دې زمینه برابره کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره سیکان او هندوان ځانونه نوماندان کړي. دغه کمیسون وایي د دې لپاره چې د سیکان او هندوانو حق تلف نه سي په دې اړه بحثونه کړي او د نوماندانو د نوملیکنې مهالویش به راتلونکي شنبه اعلان کړي. او تارسنګ خالصه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو په ابتدایي لیست کې نوم راغلی و تېره یک شنبه په جلال آباد کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو.
د دې لپاره چې هغه حقوقي اړخ هم د سترګو نه وغورځول شي او همدارنګه هغه تقویم چې باید دوی لپاره اعلان شي هغه وخت هم باید په نظر کې ونیول شي تر څو کمیسیون وکولی شي د دې دواړو ګزارشو پر وړاندې کې یو مسلکي پریکړه وکړي. ولې په هر حالت کې کمیسیون مصمم دی چې د دې یو حق ورکړي او دوی ته یو استثنایي زمینه مساعده کړي تر څو دوی بل کاندید رئیسی او ثبتنام وکړي او وکولی شي رقابت وکړي.
بلخوا افغان سکان او هندوان وای د دوی ټولنه په پردی غور وکړي چې د دوی لمنځه دراتلونکو ولسی جرګې ټاکنو ته څوک دریږي. د دوی په خبره دا د دوی حق دی چې باید ترلاسه کړي او په ولسی جرګې کې خپل استازي ولري چې د سکان او هندوانو ژغ پورته کړي.
دوی ټول چې جال شهیدان شو د مونږ شپرنګري او ټول د مشران چې مونږ شهید شو مونږ خپل روح له لاس نه ورکړو، مګم بیرته مونږ خپل د وطن نه پرېږدو. مونږ افغان یو، د افغانستان یو، د افغان بچی یو، د افغانستان بچیان یو. مونږ غواړو چې خپل حق وغواړو او دا مونږ بیرته دغسې یو نه پراس خو نه لرو، دغه ځای خو نسو نیولی او دغه ځای به ډکو، د دې ارمانونه به مونږ پوره کوو.
د افغانستان دغه لژکي وایي که څه هم د راتلونکي په اړه اندېښمن دي خو افغانستان به پرې نږدي. دوی وایي چې د جلال آباد د برید په اړه باید جدي پلټنې وسي.
او موږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې دا څېړنه وکړي او دا لټنه وکړي چې دا کې د کوم لاسو، استخباراتو لاسو، د بهرنۍ کسانو لاسو، داخلي لاسو. او موږ د دا شهیدانانو اغواړو او دا د وینې تپوس به موږ کوو.
دا لومړی ځل چې افغان سکان او هندوان په یو ځانمرګي برید کې په نښه کېږي. د جلال آباد برید چې 19 کسان یې وژل او 6 زخمیان کړل، ډیری سکان ول. دغه برید په هیواد او بهر کې په پراخه کچه غبرګونونه راپارولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په هند کې مشت د افغان سکانو له یو شمیر کورنیو سره لیدلی دي. دا هغه کورنۍ دي چې خپل خپلوان یې د یک شنبې په ورځ د جلال آباد په چاودنه کې وژل سوي دي. میرمن سوراج ژمنه کړې چې هیواد به یې په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د امنیت او د هغوی د ماشومانو د تعلیم په کار کې مرسته وکړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
په جلال آباد کې د وژل شویو افغان هندوانو او سکانو د کورنۍ غړي چې د شیرومنی ګوردواره غړي ورسره مل و، د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره ولیدل او په افغانستان کې د دوی د امنیت، د پاسپورت په تړاو مسلې، په افغانستان کې د سیک یتیمانو د تعلیم لګښت او د ځانمرګ برید د قربانیانو د کورنیو سره د مالی مرستې په اړه خبرې وکړې.
میډم سوشما سوراج جی سے
مونږ غلی سوراج ته خپل غم او خفګان بیان کړل او په افغانستان کې مو د سکتو لنی غوښتنې ورته وړاندې کړې. تر ټولو مهمه غوښتنه دا وای چې د هغو سکانو او هندوانو امنیت دې تضمین شي چې اوس هم لا په افغانستان کې ژوند کوي. د هندوانو او سکانو د مقدسو ځایونو او عبادت ځایونو د خوندیتوب په اړه مو هم خبرې وکړي.
د جلال آباد په برید کې د یو قرباني د کورنۍ غړي هرپال سنگ لمبا ویل چې هند ته د افغانستان د سکتو لنی د غړو تک مسئلہ باید ژر تر ژره حل او داغوی امنیت تضمین شي.
هم یې چاته
مون کوړو کچیر په افغانستان کې د سیک ټولنې غړي د پاسپورت په اړوند یا هینت د ویزې او ټیکټ په اړه ستونزې ولري، دا مسالې د ژر تر ژره حل شي.
په جلال آباد کې په سیکانو د بریټ مسولیت د دایښ ډلې اخیستې. دا په افغان هندوانو او سیکانو به ساره بریټ ګڼل شوی چې په پراخه کچه خبرګونونه هم راپارولې دي. نن سه شنبه په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت مخته د هند د سیک ټولنې په سرګونه غړي په افغانستان کې د شلو افغان هندوانو او سکانو د وژلو په وړاندې مظاهره وکړه.
سارا سیک سماج، سارا
د هند سیک ټولنه او ټول هند دوی ملاتړ کوي. مونږ د افغان چارواکو څخه غواړو چې په هغه هیواد کې د سکانو د ټولنې امنیت تامین شي. دا ډول پیښه باید تکرار نشي.
They were innocent people who were killed.
بے گناہ خلق وژل شوی او مونږ یې دلته ملاتړ ته راغلی یو. مونږ په افغانستان کې دا بریټ په کلکه غندو، ځکه خو مونږ دلته د افغان سفارت مخته راټول شوی او خپل ژور خفګان ښکاره کوو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی د دې بریټ په اړه ژور خفګان څرګند کړی.
including
دلتا کانور کون کای برید وو پتیرا د اوتار سنگ خالصه وجل چی راتونکو انتخاباتو ته کاندید وو. دا د افغانستان په دیموکراسي، افغان تګلارې او د افغانستان د مذهب او ازادۍ په تنوع باندې برید دی.
افغان هندوان او سیکان وای د جلال آباد په چودنه کې د سر مشران وجل شوی او دوی نور په افغانستان کې بی سرپرسته شوی دی. خو له دې ټولو سره دوی ځان د دې ټولنې یو نه بیلیدونکو برخه ګڼي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې 1409 مالیکال په لومړی شپږ میاشتو کې د دغه وزارت عواید څه د پاسه 1.2 میلیارد افغانۍ تلور سوي دي. د دغه وزارت چارواکو له اداري فساد سره مبارزه او د وزارت په تشکیلاتو کې اصلاحات د عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل ښودلې دي. په دې اړه تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد حمید توهماسی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 1409 مالی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دغه وزارت د ترانسپورت د څانګې عواید نږدې 1.3 میلیون افغانیو ته رسیدل، خو د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې د عوایدو دغه کچه نږدې 2 میلیارد افغانیو ته رسیدلې ده. د ښاغلي توهماسی پر وینا د سږ مالی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله د ترانسپورت د څانګې په وایدو کې 1.2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. هغه د ترانسپورت په برخه کې له اداري فساد سره مبارزه او د وزارت په تشکیلاتو کې اصلاحات د عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل یاد کړ او ویل
دلایل د افزایش عواید یو مهمه دلیل دا و چې موږ هغه متحد او صادق کارمندان په وزارت کې را تفکیک کړل چې څوک د وطن لپاره شفافیت لپاره او د عوایدو د شر ټولول لپاره هغه متحد دی. موږ داسې یو څه تغیرات مراوستلی ده، مثال ریاستو په سطحه و او معاونیتونو په سطحه و او مدیریتونو په سطحه و بو چې د دې اندکه تغیراتو په اساس موږ وکولی سو چې دا عواید راجیک سي.
ښاغلي توهماسی د غرض د عوایدو د زیاتوالي بل لامل په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو نیول یاد کړ او ویول چې په دې موده کې د ترانسپورت وزارت شاوخوا 46 کارکوونکي چې پکې یو شمېر لوړپوړي مامورین هم شامل دي د فساد په تور سرنوالي ته معرفي کړي دي. د ښاغلي توهماسی پر وینا یوازې د کابل ولایت په 15 بندرونو کې نږدې 240 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې 2 برابره زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار اداره په ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت کې د عوایدو زیاتوالی مني، خو وایي چې دغه عواید یوازې په 2 ولایتونو کابل او هرات کې لوړ شوي دي. د دغه ادارې د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو د څانګې مسؤل محمد ناصر تیموري امریکا غږ آشنا ته وویل چې لا هم په زیات شمیر ولایتونو کې د ترانسپورت د برخې عواید د زور واکانو جیبونو ته ځي. هغه ویل د افغانستان د شفافیت د سار ادارې له نظره کومه ژمنتیا چې موږ د فساد د لمنځوړلو په برخه کې په ترانسپورت وزارت کې وینو د ستاینې وړ دی، خو غواړو په ډاګه کړو چې دا مبارزه په 1300 میاشتو کې ډیره محدوده وه او د ولایتونو کچې ته نه ده رسیدلې. نه له فساد سره د مبارزې په برخه کې او نه هم د عوایدو د راټولولو په برخه کې مبارزه د ولایتونو کچې ته رسیدلې ده. زموږ درک دا دی چې د ترانسپورت وزارت په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې زیات ترانسپورتي تاسیسات لري خپل عواید څو برابره زیاتولی شي. ښاغلي تیموري فرا، نیمروز، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه یاد کړل چې د ترانسپورت په برخه کې ډیر عواید لري، خو زیاته کړه چې د ترانسپورت وزارت په دغه ولایتونو کې د پام وړ بدلونونه نه دي راوستي او د دغه ولایتونو د عوایدو لویه برخه د مرکزي حکومت پر ځای سیمه ییز زورواکان ترلاسه کوي. خو د ترانسپورت وزیر وویل چې په دغه سکتور کې د فساد د مخنیوي او د عوایدو د کچې د زیاتوالي لپاره د افغانستان په کچه د عوایدو راټولولو د سیستم په برېښنایي کولو کار پیل کړی او تر راتلونکي کال پورې به یاده پروژه عملي کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا حکومت د ایران پر انرژي او بانکي سکتورونو بیا بندیزونه لګوي. امریکایي چارواکو په دې هکله د خپلو نوو پلانونو په اعلانولو سره ویلي دي چې تهران باید د یو نورمال هیواد په څیر خپل چلند بدل کړي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار سید سلیمان آشنا څخه واخلي.
کله چې په تیره میاشت کې د ایران له نړیوالې موافقې ووتله، امریکا دې ته تیار شوه چې په ایران بیا سخت بندیزونه ولګي او نور هیوادونه او شرکتونه دې ته تشویق کړي چې په دې اقدام کې ورسره ملګري شي.
په انرژۍ د محدودیتونو په برخه کې زموږ هدف دا دی چې د ایران پر رژیم باندې فشارونه زیات شي او د خامو تیل عواید صفر ته تقرب وکړي. اوس وخت په نړیوال بازار کې د بې ثباتۍ د کچې په نهایي کمولو کوښښ کوو، خو په دې یقیني یو چې په نړیواله کچه د تیلو کافي تولیدي ظرفیت موجود دی.
هوک وی 500 نړیوالو شرکتونو موافقه کړې چې د ایران نه به وځي، خو د ایران جمهور رئیس پرون په سویس کې بهر میشتو ایرانیانو ته وویل چې که چیرته امریکا خپل متحدین په دې قانی کې چې د تهران تیل وانخلي، نو د ټولې سیمې د تیلو صادرات به ستونزمن شي.
نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟
سره د دې چې د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د حکومت ضد مظاهره دوام لري، په تهران کې د اوسنی نظام خلاف بهر میشتو ایرانیانو هم په پاریس کې د آزاد ایران لاریون په نوم باندې مظاهره کړي. د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو حقوقي سلاکار رودي جولیانی وی پلان شوی بندیزونو د مخ خپل اغیز کړی دی.
فکر کوم دا په خپله د هغه واقعیا درناوی کول دي چې جمهور رئیس ترامپ او زموږ حکومت د دې لارینونو ملاتړ کړی دی. اوس دوی بیا قوت وموند.
د ایران سره د اتومي موافقې ځینې اړخونه لکه جرمني او فرانسه لا هم د ایران سره په موافقه کې شامل پاتې دي. د نیو مکسیکو ایالت والی بل ریچارډسن خبرداري ورکړي چې امریکا باید د ایران د ځپلو لپاره خپل اروپایي متحدین
ځان
سره امریکا باید په خپل اروپایي متحدینو باندې په بندیزونو لګولو کې محتاط ووسی.
ایران په ورځ کې د 2 میلیون بیرلو تیلو نه زیات صادروي. پام دی وجه ایران د نړۍ د خامو تیلو د تولیدونکو هیوادونو په جمله کې دوم ستر صادرونکو هیواد دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ ماشامنی پښتو خبرونه اوري. د جون په 12مه جمهور رئیس ډونالد ترامپ او کیم جون اون ترمنځ په سنگاپور کې له تاریخي ملاقات څخه وروسته شمالي کوریا ته د مایک پیمپو اولنی سفر دی. خو په همدې وخت کې د استخباراتو تازه راپورونه وایي چې شمالي کوریا له امریکا سره له صداقت څخه کار نه اخلي او د خپلو اټومي فعالیتونو پراختیا په څو اټومي بټیو کې ادامه ورکوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
یو تحلیل کوونکی وایي موږ د سټلایټ د تصویرونو له مخې په اټومي تسهیلاتو کې نور پراختیا هم وینو.
Upgrades or expansions of
همدا اقدامات د توغندیو د تولیدولو په ودانیو کې هم وینو. د استخباراتو راپورونه هم وایي چې شمالي کوریا د هغو موادو تولید زیاتی چې په اټومي وسلو کې کارول کیږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی سانډرز پرون په دغو راپورټونو باندې له تبصرې نه ډډه وکړله. هغه وویل چې موږ د استخباراتو دا خبرونه نه تاییدوو او نه ردوو.
زه دا ویلی شم موږ پرمختګ ته دوام ورکوو. په فیلیپین کې د امریکا سفیر سینکم پرون د شمالي کوریا له یو پلاوي سره ملاقات وکړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به شمالي کوریا ته د دې اونۍ په آخر کې ولاړ شي او موږ به مذاکراتو ته دوام ورکړو.
یو شمیر نور تحلیل کوونکي وایي په خوا له شمالي کوریا سره اته ناکامې موافقې شوې دي. هغوی وایي چې د شمالي کوریا دغه ټولواک مشر به هیڅکله د خپلو اټومي وسلو له جبهخانې نه لاس په سر نه شي. بروس کلینګر وایي که څه هم شمالي کوریا به بیا هڅه وکړي چې له امریکا سره ټګي وکړي، خو سره له دې هم امید شته دی.
په
کار د امریکا د پخوانیو تیروتنو نه زده کړه وکړي او د بلې ناکامې موافقې اجازه ورنه کړي. دا اوسنۍ موافقه ډېره لنډه او ډېره واضح نه ده. هغه توضیحات او تفصیل نه لري چې موږ د وسلو د کنټرول په موافقه کې د پخواني شوروي اتحاد سره درلوده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
په کندز کې هغه تنکي ځوانان چې کورنۍ کار ځنې غواړي زیات یې له زده کړو پاته کیږي، خو یو شمېر یې ښوونځیو ته هم ځي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپور رالېږلی.
که څه هم د کاریګرو ماشومانو کورنۍ په ښار کې اوسیږي، خو مور او پلار یې تعلیم ته پاملرنه نه کوي او کارونه یې ورسپارلي چې باید کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. د قندوز خلک وایي چې که جګړې دوام وکړي کېدای شي د تعلیم کچه راټیټه شي، ځکه چې له تیرو کلونو را په دې خوا په دغه ښار کې د فقر اندازه زیاته شوې. دوی وایي چې خلکو ته کار نه پیدا کیږي، نو مجبور دي چې اولادونه هم کار ته تشویق کړي. الیاس اوس د 13 کالو دی. دا هم د هغو نادارو کورنیو یو تنکی ځوان دی چې روزګار د بوټانو د رنګولو برس په لاس ورکړی. نوموړی وایي چې 3 کاله پخوا یې کار پیل کړی.
بعض یو سلور رکھے بعض یو لس رکھے بعض یو کمیو تسے برابری دینا بعض نوی سل دونوں کار کو 500 روپئے ڈوڑی وڑے
مالګه او چای وړم غوړین د شان ما دی به باز یو خلک ور سل روپۍ راوړم سل خلک کار کوم 200 روپۍ غوړم
استا پلار کار تقسیم کړي چې ته به د ورځې دومره راوړې ته به
او ما من ډوډۍ کیدا او مالګه دا بورو چای را منی کی هنو رونو ما نیم دا پیسې وای پیسې تاسو راوړې کوړه ساتل لپاره ډاکټر تاسو باز وخت یې ما پیسې ساتل جمع کړي ما دی به ور کو کوړه
دا فعل ان تاسو څومره روپۍ جمع کړي کور کې
فعل اوس به 2000 روپۍ وین دیر 3000 وړو خلاص یا ورځې اندشان لپاره
هغه وای چې پر ټولو شو پیسو باندې کورته وچه ډوډۍ بورا او چای راوړي خو د پلار ناروغي دوی له زحمت سره مخ کړی دي نو موړه د دې ترڅنګ چې کار کوي خونځي ته همزي الیاس خپل هیلو ته د رسیدو په خاطر زده کړو ته توجه کوي خو ستړیاي وزګار وخت مخوستن کې د درس تکرار ته نه پرېږدي
پلار مې باز وخت باز وخت تکلیف حساب لري باز وخت باز وخت نه ذکر ده او یو دانه لمانه بدن وړي هغه شپتا بیا په دې ورځ کار کوي کوټه وړي
مکتب خو دی ویلې
مکتب مې ویلې د سم ځان نو مرګ خلاص
سم سم
درېم ان ځان نو مرګ له باز وخت وو بجې زم نه بجې راځم تر څلور پنځو بجو پر کار کوم
نو درس څه وخت کوي
شپه شي بیا خو سره دی بیا سبای سي صدقې ورونه مې زکومه پلار مې به راخي به راځم کار پلو
هغه د پلار مشر زوی دی کله یوې خوا مسولیت ورسپارل شوی له بلې خوا یې د نورو تنکۍ ځوانانو په څیر په زړه کې لوی لوی ارمانونه پراته دي نو ته څه غواړې چې آینده کې شي
آینده کې ډاکټر انجینر یا ډاکټر له دې کار نه باید وزم
څه شی دی فکر کې دي
فکر مې دا ده چې موږ سره دولت باید کومک کوي اشرف غني باید خپل اصول راوړي ته په وطن کې موږ سره باید کومک کوي غریبان سره
ته باید څه شی وکړي چې د دې رنګ
زه باید خپل درس وایم ولا خپل درس مې خلاص کړ بیا ولر سم ځای کار مار وزن برابر کړ زه باید دوه لس کاله باید درس وایم سم صحیح درس مې زده کړ بیا ولر سم دې کار نه وزن عجب
الیاس ته خپل غریبه او نادارې لوجې ل خپل همزولو سره خوشاله نه دی د دش لیدلې بوټان او پینشوي جامې د د خفګان سبب کیږي
د
څه چې د مکتب الکان ګوري مکتب ته زی اغه وی لوکس لوکس جامې اغوستي
د ما نه شکېدلې بوټان شکېدلې سبب نه انده زما سبا باز یو خراب کمې خوان دی ته ګوره جامو ته ګوره بس معلوم تا وایم هغه ته به خبرې کی
استاد زړه کې څه ګرځي
خو جګ راکې یادم
هغه وای کارمانی پوره شو او زده کړې وکړې نو د خپل ماشومتوب په یاد با له هغه تنکي ځوانانو سره مرسته کوي چې ژوند دې د پڅیر دی ګلریم نیازمن امریکا غاګشنا رادیو
د سو خبرونو سرخط واوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوتار سنگ خالصه پزه ولسی جرګې ته د سکانو او هندوانو د بل کاندید په معرفي کولو غور کوي او ترسن خالصه لمړنۍ سکو چې د افغانستان د سکانو په استازي توپ د ولسی جرګې انتخاباتو ته نومول شوی وو خو هغه د تیر یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې په سکانو باندې په ځانمرګي برید کې ووژل شو د افغانستان د ملي اردو کمانډو قواو چارواکي وایي چې بیګا د فاریاب د ولایت د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او د وسوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده د کمانډو قواو شپکته نوجل شوې او یو ټپی شوې ده د فاریاب ولایتي شورا ویلي دي چې خاص قواو تیر ورځ ناوخته د جنبش د ګوند یو مهم قماندان نظام الدین قیصاری نیول دی د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې اوس په ترکیه کې دی د نظام الدین قیصاری نیول کېدل د سیسه بللې او د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړیده امریکا د ایران د انرژي او بانکداري په سکتورونو کې د سختو بندیزونو لګولو پلانونه اعلان کړی دي وايي ایران باید خپل دریز بدل کړي او د یوادی ملک غوندې عمل وکړي د امریکا جمهور رئیس وايي اداره یې اوس د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په ضد اقدام نه کوي خو کله امریکا سره د دغه ادارې چلن بدل نشي ممکن حکومت بل مثل عمل وکړي ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د پنځنبه په ورځ شمالي کوریا ته لاړ شي چې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمي کېدلو خبرو ته ادامه ورکړي د اوتریش حکومت نن اعلان وکړ چې که جرمني د مهاجرو د کنټرولولو لپاره جدي قواعد وضع کړي نو دغه هیواد به هم په خپلو سرحدونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي عراقي مقامات ویلي دي چې د می د میاشتې د پارلماني انتخاباتو د رایو چې جنجال ور باندې روان دي د سره شمیرل شروع کړی دي دغه چارواکو نن د سیشن به پورز ویلي دي چې د سو هفتو ځل نه وروسته د حکومت د جوړولو لپاره دا یو قدم دی چې اخیستل شوی دی او دوله سلکان چې عمرونه یې د یولس او شپاړس کلونو تر منځ دي او د فوټبال معلم یې چې ډیر ضعیف شوی دي خو اوس په خطر کې نه دي پرون د تایلند په شمال کې د تاملانګ په سمسه کې موندل شوی دي او اوس هغوی ته د قوت لپاره مایع خواړه هم رسیدلی دي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده کولی شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00202 شپږ یو نه یو دېش پوښ دېش باندې زنګ ووهئ د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري